ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین ایوه بجا شو په دې خبرونه کې زه منور شاستا سوکور بایم نیک پیرزوونه او سلامونه مې قبول کړي د ویې بجې نه تر دوه بجو په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واوري او په آخري برخه کې ستاسو لپاره کلتوري خبرونه د باختر ستوري هم لرو خو راځئ چې په سر کې د ګلیاز نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو
سلیموش لومړی د خبرونو سره ټکی د پاکستان حکومت وایي چې د کاژغر او غواده ترمنځ اقتصادي راهداري غربي لاره به تر 2014 کال پورې مکمل شي افغان حکومت وایي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد یې یو پراخ پلان جوړ کړی دی او د یونان پارلمان د هغه پلان منظوري ورکړي چې تر مخه یې هیواد اقتصادي دیوالیه کېدو مخنیوي لپاره د بهرنیو پانګوالو د شرطونو منلو په اړه ټول پوښتنه یا ریفرندم وکړي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت وایي چې د کاژغر او غواده ترمنځ اقتصادي راهداري غربي لاره به تر 2014 کال پورې مکمل شي د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې خبرالانو ته ویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت به د ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي او هغوی به نه خفه کوي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د پښتنو ملتپاله سیاسي ګوندونو ویلي وو چې پنجاب غواړي د دې اقتصادي راهداري ډیره ګټه واخلي نو ځکه یې د پښتنو او بلوڅو په سیمو کې تیریدونکي غربي لارې ته کمی پیسې بیل کړي دي د قبایلي سیمو نظم اداري فاټا سیکریټر د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سود د قرضو ورکولو سکیم اعلان کړی دی د فاټا سیکریټر ټوین فضل الله نن مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو ځوانان به ډیر زر وکړي شي چې خپل روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي فضل الله زیاته کړه
سود نه بالکل بغیر صاف شفاف یو سیستم دی جوړ کړی دی او په اول ځل دا قوت چې کومه اداره ده دې خواهش لره چې په فاټا کې ډېر زیات بدامنی تیر شوې ده چې دغه منصوبه دې په قبایلي سیمو کې هم پیل کړي شي چې هلته کې ځوانان چې دي هغه د ترهاګرۍ نه د بچ کولو
بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو د فاټا سیکریټری په حواله وایي چې دغه اداره به د قرضو سکیم لپاره 1.5 میلیون روپۍ ورکوي افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې لپاره ملي ګامونه واخلي پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وین ظفر هاشمي مشال راډیو ته وویل چې پاکستان کولی شي د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو لپاره کار وکړي دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ مطبوعاتو د پاکستان وزیراعظم د بهرنو او امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز سینټ ته کړو خبرو په حواله ویلي وو چې پاکستان تیار دی د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ ممکنه خبرو کې مثبت رول ولوبوي د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو موجودګي د اندېښنې وړ بلل دي رحمت الله نبیل چې پرون پارلمان ته بلل شوی وو وویل افغان حکومت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځپلو په هدف په یو پراخ پلان کار پیل کړی دی چې په نږدې راتلونکي کې به عملي شي ښاغلی نبیل زیاته کړه
سال 2015
و فعلا این مشکلات که باورو بروسته 2015 کال او داستونزی چم داوس ور سره مخامخ یو پراتلون کو میاشتو که مستونزی هم لدی زیاتیگی خو دا په دې معنی نه دا چې ستاسو امنیتی ځواکونه به داستونزی شاندې نکړي لازم تیاری ورته نیول شوی خو اتفاق او یووالي ته هم ضرورت شته
خغلی نبیل زیاته کړه چې تر دا مهاله په هیواد کې د داعش وسلوالو سو مهم او مشهور قماندانان وژل شوی او ګل نور غړي نیول شوی دی افغان حکومت وایي چې په راتلونکو دوه ورځو کې به په افغانستان کې دننه د 2 میلیون نه زیات درسي کتابونه د چاپ چاري پیل کړي د پوهنې وزارت وایي پر دې پروژه به 2 میلیون افغانۍ لغخ راځي او لدغه کتابونو به 2 میلیون او 1 لک زده کوونکي ګټې اخلي د پوهنې وزارت د نشریاتو مشر کبیر حقمل مشال اړوي ته په دې اړه وویل
تقریبا ټول پروسې پای ته ورسېدې او ان شاء الله په راتلونکو دوه ورځو کې به چاپ چارې د نن په کابل کې د لک تر لګه اته افغان کمپنۍ لخوا پیل شي
دا او د پوهنې وزارت د نشریاتو مشر کبیر همقل دا لومړی ځل دی چې د خونځو دومره شمېر کتابونه په افغانستان کې د نن چاپ کیږي تاسو ماشال رادیو نه خبرونه اورئ د یونان پارلمان د هغه پلان منځوري ورکړي چې تر مخه یې هیواد د اقتصادي دیوالیه کېدو د مخنیوي لپاره د بهرنو پانګوالو د شرطونو منلو په اړه ټول پوښتنه یا ریفرنډم وکړي. دغه ټول پوښتنه به د جولای میاشتې په 15 نیټه کیږي. د یونان وزیر اعظم الکس سیپراس ویلي دي چې باور لري یونانیان به د نړیوالو پانګوالو د مهلت په حق کې رای ورنکړي. نوموړي وویل چې ټول پوښتنه د یورپ تقسیمولو په معنا نه ده، بلکې د یورپ د هغو ګامونو پر ضد دي چې یورپ تقسیمول غواړي. د یورو زون هیوادونو د ټول پښتنې پلان مخالفت کړی دی او د یونان هغه غوښتنه هم رد کړې ده چې پانګونو د پروګرام نیټه تر جون 18 مخکې وغځوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی شي، خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري. محمد جواز ظریف دا خبره پرون ویانا ته تر رسیدو وروسته وکړه چې د ایران لانجمن ایټوی پروګرام په اړه حتمی خبرې ترې کیږي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونو تمه لري چې پر یو داسې موافقه سلا شي چې له مخې تهران خپل لانجمن ایټمی پروګرام محدود کړي او په بدل کې به له دغه هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کړل شي. په دې خبرو اترو کې د پام وړ خلیج موجود دی چې پکې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو طریقې کار او تهران لخوا د مایدې پالنه شامل دي. وروستۍ خبر د تیونس حکومت پرون اعلان کړی چې په هیواد کې هغه اتیا جماعتونه بندوي چې د ریاست کنټرول لاندې نه دي. دا فیصله په داسې حال کې شوي چې یو وسله وال په سوسی ښار کې د سیلګرو پر هوټل برید کې 9 کسان ووژل. په وژل شوو کسانو کې زیاتره بهرنیان سیلګري وو. د تیونس وزیر اعظم حبیب ایساد تور پورې کړی چې په دغه جماعتونو کې د کرکې، نفرت او تشدد راپارولو تبلیغ کیږي او د کورونا چارو وزارت به په یوه اونۍ کې دننه دغه ټول جماعتونه بند کړي. اسلامی دولت وسله والې ډلې د دغه برید پلان منلی و. نو تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
د ګولیاز نامو د مشال رادیو د دې غړې خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې بعد د ریپورتونه واوري. د سند د پاکستان د ترقی او پرمختګ د مواصلاتو وزیر احسان اقبال ویل دي د اقتصادي راهداري چې د چین په مرسته جوړیږي په کې بعد ټول هیواد والو ګټوي. کارپوهان دې تسنګ ګوري
بلوچستان دے پاگ کے فاٹا دا اور پاگ کے دے کے پی کے کم ساؤترن ڈسٹرکٹ کی چدا ہم دے اقتصادی زون کی راشی اپنے کم چی اوریجنل روٹ تے.
حکومت د قبایلی سیمې د بیروزګار ځوانانو لپاره د کار روزګار په لړ کې د 50,000 روپو بلا سود قرضو ورکولو اعلان کړی، خو دغه سیمې ځوانان وایي په دې پیسو هیڅ نه کیږي. د ماشومانو لپاره د خیر خیګړې غیر سرکاري ادارې سیو دی چلډرن سره په بلوچستان کې کار کوونکي استادان وایي د 100 میاشتو راهیسې تنخواګانې بندې دي.
اکثر استادان 2 میاشتې تنخواه نشته، ما 3 میاشتې تنخواه نشته. نه پوهېږم چې دا څه وجه ده. خو میاشت راتلی او دا 3 میاشتې ما په جیب کې ورکوي نشته.
نور ریپورټونه به هم واورې او د دې غړې په دویمه نیمایي کې به د باختر ستوري خبرونه کې واورې چې په پښتو ادب کې یو خوندوره سفرنامه څنګه وي.
منظر کشی، سادگی او د اغز اقتصادیات، ماجیات او د غیر جون زاک ټول چې کوم دی قلم ته په داسې کلی انداز کې سپاري.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د منصوبه بندی او ترقی وفاقی وزیر احسان اقبال ویلی چې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې سړک جوړولو منصوبه به د ټول هیواد بیلابیلو صوبو خلکو ته ګټه رسوي. بلخوا کارپوهان وایي دا منصوبه د پاکستان د معیشت لپاره ډیره ګټوره ده، خو پکار دي چې په دې کې وروسته پاتې سیمو ته ډیره توجه ورکړی شي. په دې حکله نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله راکوي.
د خالی پورس په اسلام آباد کې نیشنل یونیورسټي آف ساينس اینڈ ټیکنالوژي نست او د چین یونیورسټي آف ساينس اینڈ ټیکنالوژي ترمنځ یو معاهده لاسلیک کولو وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې احسان اقبال وینا وا چې د اقتصادي رهداري په منصوبه باندې ټولګوندیز کانفرنس د فیصلو مطابق عمل درآمد کول شي او حکومت په دې منصوبه کې ټوري صوبې شاملولو لپاره پوره زمده. د نوموړي وینا وا چې پاکستان چین اقتصادي رهداري په نورو برخو د کار سره سره د دې لویدي سړک باندې 2014 کال پورې مکمل کړی شي او 2013 پورې روانه منصوبه سر تر سوال نه با قریبا 10000 میگاواټ بجلی په قامی گریډ کې شامل کړی شي. د سیمایي زوچارو کارپوس عدالت محسود وایي چې حکومت په ټول ګوندیز غونډه کې کمی وعده کړی وي او هغه عملی کړی، نو فائدہ به نه صرف د پاکستان اولس بلکې گاونډي ملکونو ته هم ورسی.
کوریډور چې کم روټ باندې اول راتلو چې کم پلان دی کپاغه باندې زین چین وایي چې دا به 3 ارب خلکو ته فائدہ ورکړي. دغه وسط ایشیا، افغانستان، بیا ایران دې ته به فائدہ ورکړي. دویم دای چې دی وایي چې دنیا 25% تجارت په دې لاره کې دا به زموږ په لاره زین، بیا به د قبایلي سیمو د افغانستان د وسط ایشیا سره دا رابطه کېږي او د ټولو منطقې سره تړون بیا به ایله دا ممکن شي.
د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې دا منصوبه د پاکستان د معیشت لپاره ډېره ګټوره ده او دې منصوبې مکمل دو له وجې به وروستو پاتې سیمې ډېره ترقي وکړي.
د پاکستان یو مقصد دا و چې کم لیس ډیولپ ایریا سي چې پاکي بلوچستان دی، فارغ کې فاټا ده، او فارغ کې د کے پی کے کم ساؤترن ڈسٹرکٹ دي چې دا هم په دې اقتصادي زون کې راشي. نو کم چې اوریجنل روټ ته فارغ باندې کار وکړي شي او هغه شانتي ډیزاین شي، نو کم مقصد چې نه هغه پوره کړی شي.
د یادونې دا چې د روان کال په اپریل میاشت کې د چین صدر او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د 40 ارب ډالرو مالیت د سړکونو، ریل، ټیلیکام، گوادر بندرګاه او د توانایی یو شمیر معاهده لاسلیک کړي وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
که څه هم په سند صوبه کې د تیرې هفتې راهیسې روانه ګرمي کمه شوې ده، خو پکې لا هم د دغې ګرمۍ د لوجې د خلکو د وژل کېدو لړۍ دوام لري چې د 1200 نه پورته شوې ده او د خالي په ورځ باندې یعنی پرون هم 2300 کسانو خپل جند د لاسه ورکړی دی. دا راز ګڼ شمېر خلک په شخصي او سرکاري هسپتالونو کې پراته دي او علاجونه یې روان دي. په دې هکله تفصیل د زبیح شفق رپورټ کې ورو.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د سخت ګرمۍ او تپ له امله د وژنو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا تر دې دمه تر 1200 زیات کسان وژل شوي دي. د کراچۍ دولتي او روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې که څه هم د شنبې په ورځ په کراچۍ کې تودوخې درجه ټیټه وه، خو سربیره پر دې د دې ښار په بېلابېلو برخو کې د سخت ګرمۍ او تپ له امله 2300 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ په جنا سیول لیاقت نېشنل، عباسي او نورو دولتي او همداشان په ګڼو شخصي روغتونونو کې نږدې 2000 جل وهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې ښه نه دی. په عین حال کې د سند ایالت یو جګپوړي دولتي چارواکي نظر محمد بزګر اسوسیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د روانې میاشت د 6 نیټې راهیسې د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې د 6500 جل وهلو ناروغانو درملنه شوې ده او په خبره چې لا هم په ډېرو روغتونونو کې ګڼ شمېر ناروغان بستر دي. له بلې خوا په کراچۍ کې د خیریه ادارې چارواکي وایي چې په 1300 ورځو کې د دوی مردخانو ته شاوخوا 900 مړي وړل شوي چې ډېر یې لا وارث ول. د دغې ادارې یو چارواکي امان الله د شنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل زموږ مردخانو ته تر دې دمه 900 زیات مړي راوړل شوي چې ډېر یې لا وارث ول. نو موږ سره د ځای د کمښت له امله موږ دغه مړي یوازې درې څلور ورځې وساتل او بیا مو په اجتماعي توګه خاورو ته وسپارل. دغه سلسله لا هم روانه ده او د شنبې په ورځ مو 25 وارث مړي چې ګرمۍ وژلي ول خاورو ته وسپارل. په کراچۍ کې د تودوخې له امله د ځاني زیان سربېره لا هم د ښار په بېلابېلو برخو کې د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د حکومت پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي دي. که څه هم د جمعې او شنبې په ورځ په کراچۍ کې د تودوخې درجه ټیټه وه، خو د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې چارواکو خبرداری ورکړی چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځ ښایي په دې ایالت کې د سانتیګراډ درجه یو ځل بیا له 40 پورته شي. په عین حال کې د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې د برېښنا د بندښت له امله د نواز شریف پر حکومت سختې نیوکې کړې او ادعا کوي چې په سند ایالت کې 1200 کسان یوازې د ګرمۍ نه بلکې د برېښنا د قطع کېدو او د اوبو د نشتوالي له امله مړه شوي دي.
د قبایلي سیمو انتظامی دفتر فاټا سیکرټریټ د هنرمند ځوانانو جنکو لپاره بغیر د سوده د قرضو ورکولو یو سکیم اعلان کړی چې پکې به 50000 روپو پورې قرضې ورکول کیږي، خو په قبایلي سیمو کې ځوانان بیا وایي چې دا پیسې د نشت برابر دي. بلخوا کارپوهان وایي که حکومت د دې نه وړاندې هم داسې اعلانونه کړي وو، خو هغه کاغذونو او رسنیو پورې محدود پاتې شو. په دې موضوع زموږ همکار ګلیاز دا رپورټ برابر کړی.
د قبایلي سیمو نظم ادارې فاټا سیکرټریټ وین فضل الله مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره بغیر لسوده د قرضو ورکولو سکیم اعلان شوی دی او ډیر زر به د دغه سیمو ځوانان کولی شي چې د روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي. فضل الله زیاته کړه چې د دغه قرضو مقصد واړه کاروبارونه شروع کول دي. نوموړي د اخوت په نامه د قرضو سکیم په اړه ویل،
دا بالکل خالص د دینی اصولو په بنیاد باندې دا د سود نه بالکل بغیر صاف شفاف یو سیستم دی جوړ کړی دی. او په اول ځل دا اخوت چې کومه اداره ده دی خواهش لره چې په فاټا کې ډېر زیات بدامنی تېره شوې ده چې دغه منصوبه دی په قبایلي سیمو کې هم پیل کړی شي چې هلته کې ځوانان چې دي هغوی د ترهګرۍ نه د بچ کولو.
د فاټا سیکریټریټ وایي دا هم ویل چې د دې سکیم لاندې به د قبایلي سیمو ځوانان وکړی شي چې په خپلو علاقو کې کاروبار شروع کړي. بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو د فاټا سیکریټریټ د سرچینو په حواله لیکلي چې د قرضو سکیم لپاره 1500 میلیونه روپۍ ورکوي، خو د قبایلي سیمې ځوانان د دې اعلان نه ډېر خوشاله نه ښکاري. د مومندو انجینیر معلم افضل چې په دې وروستو کې د انجینیرینګ زده کړې سرته رسولي او د روزګار په لټون کې دی وایي چې دا پیسې د نشت برابرې دي.
50,000 روپۍ د کاروبار ساتلو لپاره 30 روپۍ هم لري، مطلب په 50,000 روپۍ باندې کاروبار څنګه شروع کولی شي؟ 50,000 روپۍ خاصې د پروفیشنل پورې کاغه انجینیر دی، خو ډاکټر د کار پروفیشنل دی، هغوی پوره سے خندا کی. دینا بہترین خبر ادا ہو چیز دی پزے دیو کم 500 ملین روپے دی باقی باندی دیو انڈسٹری کو لو کی تو سٹیٹ کے کو لو کی باقی کام کو لجاگونا ور کی نواغا بہتے بہتر ہے ما پخیر دا آلوڑی پا پنجاب کی شوئے دی دا سسٹم داخل میں یو کسٹم پیدا نا دا سلے شوئے دا تجربہ مخی نا شوئے دا نو دی دوبارہ سے دپارا تھی.
مولا موزر پا خبر حکومت لپکار دا چی پا قبالی سیمو کی دا روزگار مواقع جوڑا لپارا سنتونا ولگوی. بیا د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې مشر صفدر حیات دا وړ وای چې د حکومتو داوو باوجود ځمکني حقایق ډېر مختلف دي. په قبایلي سیمو کې پوهنتونونه نشته، یولس کارخانې بندې دي او ځوانان د تعلیم نه بې برخې پاتې شوي دي. صفدر حیات په خبرو کې زیاته کړه،
دا اعلان هم بس ښه دی، په کار دا دی چې دغه صحیح سیستم لاندې استعمال شي او صحیح خلکو ته ورسي. دا نه چې بیا دغه ملک یا سرسوخ والا خلک چې کوم دي دغه ته میلاو شي یا خپل فاټا سرکیټ کې یا نور پولیټیکل انتظام یا په تروپ باندې به دا دی ورکوي خامخا. چې په کار دا دی چې دا صحیح خلکو ته میلاو شي، او بلکې 50,000 زه وایم چې دا ډېرې کمې دي. په دې چې 50,000 روپۍ باندې نن سبا ډېر وړوکی کاروبار هم ته نشي شروع کوي.
د صفدر حیات د دې خبرې په جواب کې چې آیا دا قرضې په مستحق ځوانانو ته ورسیږي او کنه، د فاټا سیکریټریټ وایي فضل الله ویل،
د دې بنیادی شرط دا دی چې دا پولیټیکل انتظامیه یا حکومت په دې سیس کې انوال کې داغه به دا ویریفیکیشن کوي چې دا مستحق دی، د هیڅ روزګار نشته او دا تعلیم یافته ځوان دی. نو هغه خلکو ته به صرف دا ورکیږي چې کوم مستحقین دي.
د قبایلي سیمو کارپوهان وایي چې د قبایلو په نامه کوم امداد راځي هغه په ځای نه لګي. نو باید حکومت له پکار ده چې په نوي سکیم کې مستحق ځوانانو ته قرضو ورکولو عمل شفاف وساتي.
بلخوا ډان ورځ پاڼه لیکي، د پاکستان په قبایلي سیمو کې په بیلابیلو سکیمونو او اعلان شوو منصوبو کې ځایي انتظامیا درغلیو پټولو لپاره دا بانه کوي چې په سیمه کې امنیتي حالات خراب دي. د دغې وجې نه د دغه منصوبو د څارنو لپاره هم چارواکي په ورتللو کې ویره محسوسوي. د دې مقالې مهم ټکی د ملیحا میرزاده ناورو.
ډان ورځپاڼه لیکي، د پاکستان په قبایلي سیمو کې یاغیتوب او ناامني هغه اسانه باندې دي چې د فاټا انتظامیه په مالي چارو کې د بیکایتګیانو د پټولو لپاره استعمالوي. په داسې حال کې خپلواکه سارونکي په فاټا کې د بیلابیلو سکیمونو د سارلو په مقصد سیمې ته د تللو نه یریږي. ورځپاڼه لیکي، فاټا ته تلونکي سارونکي په سیمه کې د تګ راتګ لپاره پر ځایي انتظامیه تکیه کوي. د دې دا معنا جوړیږي چې هغو پروژو ته د سارونکو دورې کیږي چې د انتظامیه په فکر محفوظ وي. ورځپاڼه د یو سرکاري رپورټ په حواله لیکي چې د پېښور د زرعي یونیورسټۍ په استادانو او زده کوونکو مشتمله د خپلواکو سارونکو یوه ډله د دوامدارو میداني علاقو د پرمختګ یو پروګرام SPDP د فعالیتونو د تصدیق لپاره کرم ایجنسۍ ته لاړه. یاد پروګرام د وچې ځمکې له باغبانۍ سره تړلې ده چې پکې د فاټا د لرې پرتو سیمو اوبخور، کرنه او د فصلونو ریبل شامل دي. د دې پروګرام لپاره مرکزی حکومت 500 ملیونه روپۍ مختص کړي وي. ورځپاڼه لیکي، په فاټا کې د پلان جوړونې او پرمختګ څانګې ته په لیږل شوي رپورټ کې ویل شوي چې د سارونکو ډله برکور میجنسۍ کې په ملیخیلو سیمه کې د غوزانو د یو فارم دوره وکړه او پکې تر 80,000 زیات د میوې بوټي موجود وو. هم د دغه فارم پاړه د یوې درېمګړې ډلې په رپورټ کې ویل شوي وو چې پکې لوی او منظم باغونه او د ځینو زمیندارانو په خبره له باغونو نه د یو ایکر ځمکه په سر یې د کال 50,000 روپو منافع ده. خو د ورځپاڼې په خبره ځایي انتظامیې څارونکو ته پوره معلومات ورنکړل او د للمې کلي فارم ته یې بونتلل چې څارونکي هم پرې خبر نه وو. یاد فارم په 1500 ایکر ځمکه جوړو او د میوو تقریبا 6000 ونې پکې کرل شوې وې. په دې فارم په میلیونونو روپۍ لګېدلې وې چې په 2005 کال کې پامه غورځول شو. ورځپاڼه د اګریکلچر پوهنتون د باغبانۍ د څانګې مشر نورالامین چې د پروژې د تصدیق لپاره د درېمګړې ډلې مشري کوله د خولې لیکي چې د للمې کلي په اړه خبر نه و. هغه ورځپاڼې ته وویل چې د انتظامیه چارواکو دوی ته هدایات ورکړل چې د امنیتي حالاتو له امله د دورې په اړه معلومات باید له چا سره شریک نه کړو. د هغه په خبره نو ځکه یې یوازې هغو ځایونو ته دوی بوتل چېرته چې انتظامیه غوښتل.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د باختر استوري خبرونه بعد روانې غړي په اخیری برخه کې واوري. خدای نه وړاندې زین ریپورتونه په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت بلوچ وسلوالو ته د وسلو پرې خودو په حال کې بخنه اعلان کړی او د پیسو مراعات یې ورته هم ځانګړي کړی دي. په صوبه کې د وسلوال یا غیتو په اړه پوښتنې پیدا شوې دي دا چې آیا د بخنې دغه پلان له یاد ای سیمې د کلون راهیسې روان وسلوال یا غیتو په له منځه وړلو کې کردار ادا کولی شي او که څنګه. ملیحا امیرزاده پرې دا رپورټ لري.
د بلوچستان حکومت په صوبه کې هغو وسلوالو ته بخنه اعلان کړي څوک چې وسله کېږدي او پر امن ژوند ته راوګرځي. د بلوچستان حکومت وایي هغه بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوال چې وسله کېږدي او حکومت ته تسلیمیږي ورته به هیڅ قسمه سزا نه ورکول کېږي. د بخنې پلان چې د جمعې په ورځ د بلوچستان په سر خار کوټه کې د اپیکس کمیټه په غونډه کې اعلان شو، پکې د وړې کچې جنګیالو ته 15 لکه، د منځني کچې قمندانانو ته 10 لکه او لوړپوړو کمانډرانو ته د وسلو پرېښودلو په صورت کې 15 لکه روپۍ اعلان شوي دي. له دې اعلان سره په صوبه کې د وسلوال یاغیتو پاړه پوښتنې راپورته کیږي چې آیا وسلوال به دا ومني که څنګه. د بلوچستان نېشنل پارټۍ سره تعلق لرونکي سینیټر ډاکټر جانسیب جمال دینی په دې نظر دی چې د دغه شان پلان تر اعلانولو زیات ضروري دا دي چې امنیتي اسټابلیشمنټ خپله رویه بدله کړي او د وسلوالو اعتماد دې بحال کړل شي.
مصیبت خدا دې کوم خدا خلق سو اکثر به وایو چې بابا اول خو ضرورت دادی کې خپل مزاج به بدلوا دش به ذهنی طور پر تیار سو انسینٹیو به ورکه خلقو ته چې دا خلقو گرفتار دي اوس خو اعتماد نه لري خلقو دا کې خلقو په غرو کې تلل لري دا اعتماد نه لري فیڈریشن باندې. هغه خدا وایي ورځ ما اعتماد د څنګه بلای ګوال کی کریډیبلیټی به بحال سي بیا خاصان دي ته اوس خدا دې ته بدا وایي 15 لک خلقو ته ورکو مسله خدا دې هغه اعتبار د څه سبا دې نه لري.
په سیمه کې د سیاسي چارو کارپوه شهزاده ذوالفقار وایي چې تر څو مهم کسان وسله پرې نه کړي نو تر هغې نه ویني چې له دې اعلان سره به په سیمه کې په وسلوال یا غیتوب سروشي.
اوس کم خلق نون خلق دي چې هغه یا گرفتار شي یا هغوی اصلا غورځي او تسلیم شي سټیټ ته. نو بیا یو فرق کېدی سي که نه دا خو کنټینیوسلي هغه خلق وایي چې دوه خلق به پرېږدي څلور کسان نور به هم راشي. هغسې دا کېدی سي چې کم سړی کمزور سي یا د پیسو په دغه کې راشي هغوی راشي، لیکن ایٹ ونس دا نسی کې دای چې ګرد دا راسي ډاکټر علا نظر ک راسي دغه سه هربیار مریض راسي دغه سه جاوید منګل راسي او دغه سه مهران مریض راسي دا څلو پنځه کسان ک راسي. نو دا کې دای شي بیا دا څه دغه کې دای
بلخو له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د یو لوړپوړي حکومتي چارواکي د خولې وای چې د بخنې پلان د هغو بلوچ وسلوالو لپاره دی چې په ځای کچه جګړه کوي. هغه څوک چې په نورو هیوادونو کې پټ دي لاغو سره به قانوني کاروای کیږي. د بلوچستان حکومت دا فیصله په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې خواوشا سلو وسلوالو په کوټه او خوزدار کې د حکومت په وړاندې وسلې له لاسه ورکړي او تسلیم شوي دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
وګور ته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپگونا تر سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com.
د بلوچستان د صوبې په اړه یو ریپورت لرو، خو تاسو ته وایو چې دا وخت تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ، او په همدې سپو چې د مازیګر شپږ بجې شي د مشال خبرونه سرته ورسیږي، نو بیا به د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. د بلوچستان په لورلیي کې د افغان کډوالو کیمپ کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې سیو دی چلډرن سره کارکوونکي استادان وای چې له تیرو څو میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه میلاویږي او د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. په دې هکله د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل نور حال راکوي.
د لورلای د افغان کډوالو کیمپ د سیو د چلډرن شوونځي یو شوونکی یا استاد محمد نسیم د خپلو بندو تنخواګیانو په اړه مشال رادیو ته وویل:
موږ تنخواې بندې دي، اکثر استادان دوه میاشتې تنخواه نشته، زما درو میاشتې تنخواه نشته، نه پوهېږم چې دا څه وجه ده. خو میاشت میاشت راتلی او دا درې میاشت زما په جیب کې ورپوی نشته.
یو بل استاد په دغه اړه مشال رادیو سره د خبرو پر وخت زیاته کړه:
زما نوم عبدالغفور سیرت دی، رښتیا درته وایم، په کور کې مې قسم ده د کور والا سه 3000 روپۍ پور کړې، رښتیا به درته وایم، او 1000 روپۍ مې د ورور سه پور کړې دي. نو دا زموږ د دفتر کار دی، نو د تنخواه چې راغلی موږ به ولې پورونه کوی، موږ به ولې کور ته سر کښته وای، ولې به مو ورور ته سر کښته وای. دا 4 روپۍ راباندې دي د وړو د راباندې، بیا دا مبارکه میاشت خو ته وینې چې دا ټول د وروره جانه خرچې دي، او خرچې دي د غوښه چرګ د 200 او 300 او 300 ته لاړې. نو کور راپسې
د محمد بلال په نامه دغه استاد بیا وایي د دوی د تنخواګیانو په ځنډ کې د رواني سیو دی چلډرن او پاکستان حکومت ترمنځ لانجې هم نور مشکل پیدا کړی دی.
وجه خو داسې خاص وجه نسته، خو داسې کوم دفترونه چې د پاکستان د حکومت لخوا څخه د سیو چلډرن دفترونو باندې پابندي لګېدلې وه، له هغه وجه باندې د سیو چلډرن کارکوونکو نه سوای کولی چې هغه خپلو سکولانو ته راسي. نو همدې وجه باندې څه مشکلات په منځ کې راغلي، او دغه مشکلاتو په اساس باندې د استادانو تنخواوې تر اوسه پورې نه دي میلاو سوي.
د لورلای د افغان کډوالو د ښوونکو دغه ستونزې په اړه پر هڅو سربیره بلوچستان کې د سیو د چلډرن له موسسې سره په تماس نیولو کې بریالي نسو، خو البته په کوټه کې افغان کونسل جنرال وحیدالله مومند په دغه اړه مشال راډیو ته وویل چې ستونزه یې له اړوند چارواکو سره مطرح کړې ده.
چونکې د سیو د چلډرن موسسه د یونیسف دخوا نه سپورټېږي، د یونیسف د مقاماتو سره ما خبرې وکړې، نو هغې ما ته وعده راکړه چې انشاءالله دا مشکل موږ ډېر ژر حل کړو. نو په دې هفته کې دې د هوستلي په ویزک باندې، نو د آینده هفته کې به خیر راځي دي کې ورسره بیا زه دا موضوع شریکه کوم، انشاءالله دا مشکل حل کړي.
د لورلای افغان کډوالو کیمپ ښوونکي غوښتنه کوي چې د دوی د تنخواګیانو ستونزه دې زر تر زره هواره کړل سي، چې د دوی په خبره د دې له وجې د دوی پر کارکردګۍ او د ماشومانو پر زده کړو بدې اغېزې پرېوتې دي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار دی، څکه زمیدار صاحب د خپل غریب.
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او که موسیقاران دي، ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی، ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدي سره تړلي نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې واځي په پښتو ژبه او ری د رواني غړې نیمه ته ورسیدو په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجو شو د ګلیاز نه د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري غربي لاره به تر 2014 کال پورې مکمل شي. د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې خبر اعلان ته ویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت به د ټولو سوبو تحفظات په پام کې نیسي. د قبایلي سیمو نظم ادارې فاټا سیکریټریټ د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سود د قرضو ورکولو سکیم اعلان کړی دی. د فاټا سیکریټریټ ویان فضل الله نن مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو ځوانان به ډیر زر وکړي شي چې خپل روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي. افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې لپاره عملي ګامونه واخلي. پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان ظفر هاشمی مشال اډیو ته ویل چې پاکستان کولی شي د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو لپاره کار وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسله والو موجودګي د اندېښنې وړ بللې دي. رحمت الله نبیل چې پرون پارلمان ته بلل شوی وو ویل چې افغان حکومت د اسلامي دولت وسله والې ډلې د ځپلو په هدف په یو پراخ پلان کار پیل کړی چې نږدې راتلونکي کې به عملي شي. افغان حکومت وایي چې په راتلونکو دو ورځو کې به په افغانستان کې دننه د 2 میلیونه زیات درسي کتابونو د چاپ چاري پیل کړي. د یونان پارلمان د هغه پلان منظوري ورکړی چې تر مخه یې هیواد اقتصادي دیوالې کېدو مخنیوي لپاره د بهرنیو پانګوالو د شرطونو منلو په اړه ټول پوښتنه یا رفرنډم وکړي. دغه رفرنډم به د جولای میاشتې په 15 نیټه کیږي. د ایران د بارونو چارو وزیر وایي چې ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی شي خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري. محمد جواد ظریف پرون دا خبره بیانات تر رسیدو وروسته وکړه. او د تیونس حکومت پرون اعلان کړی دی چې په هیواد کې هغه اتیا جماعتونه بندوي چې د ریاست کنټرول لاندې نه دي.
دا وو ګلیاس چې تاسو ته د غړې د خبرونو لاندیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو خپل اداریو کې کوم موضوعات باندې لیکنې کړې دي. اسلام آباد کې زموږ خبریال ریاض مساخل د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په غړې واورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د داعش وسلوالې ډلې په کاروایانو لیکلي دي. دغه لړکی ایکسپرس ورځپاڼه وایي چې د جمعې په ورځ د کویت په یو جمعات کې ځان وجون کې چاودنې د لاسه یو شمېر خلک مړه او جوبل شو. دا رنګ د تیونس په دوه هوټلو کې د حملو په وجه 10 کسان مړه شو چې پکې زیاتره بارني سیلانیانو. اداریه وایي چې کویت د اسلامي نړۍ یو مالداره او پرامنه ملک دی او دلته د کاروایو مقصد حالات خرابول دي. لکه څنګه چې تېرو ورځو کې د سعودي عرب په دوه جمعتونو کې حملې شوې وې او د دې ټولو حملو یوازینې مقصد پرمنا او سوکاله اسلامي ملکونه پنخه کول دي چې دلته هم اړې غړې او مسلکین خطې شروع شي. اداریا اخره کې لیکي چې شام، عراق او یمن کې خود وړاندې نه حالات خراب دي او بدمرغي دادا چې مشرق وسطا د تیری اوګدې مودې راسې د نړیوالو سازشونو مرکز جوړ شوی دی. خو د دین هم د افسوس خبر دادا چې د اسلامي ملکونو مشران هم دومره زیرک او پوه نه دي چې د دې سازشونو مخه ونیسي، بلکې د مسلې د حل پزې دوی په خپل د یو نه یو ډلې مرسته کوي چې ورسره دا اور د کمیدو زین نور هم زیاتیږي. په کار ده چې اسلامي نړۍ په شریکه سره د نړیوالو سازشونو مخنیوي وکړي او کنن داسې ونه شوه نورو پر روبا ټول اسلامي ملکونه د ترهګری او نامنه ښکار شي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې بلوچستان کې د اپیکس کمیټې غونډه کې بعضي اهم فیصلې شوې دي، لکه هغه خلک چې د ریاست په ضد جنگيږي که حکومت ته سلامي شي نو د دوی لپاره عام معافي ده او نه یوازې معافي بلکې ورسره به دوی ته معاشره کې په عزت سره د ژوند تیرولو ټولې موقع ورکول شي. خو که څوک وسله نه دی او جنگ کوي نو د هغوی په ضد به پوره قوت او طاقت استعمالیږي. اداریه وایي چې اجلاس کې دا فیصله هم وشوه چې پولیس، اف ای ای، نیب او کسټم چارواکي به په شریکه سره دا پته هم لګوي چې د وسلوالو مالی مرستې څوک کوي او وسله ورته له کومې خوا راځي او دغه خلکو خلاف به هم د کامی اکشن پلان تر لاندې کاروایی کیږي. د دې ترڅنګ یې د تعلیم وزارت ته د ټولې صوبې د مدرسو رجسټریشن زر تر زره مکملولو هم ویلي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د دی ډیپلوماټ مجله لیکي د چین وزیر اعظم ویلي چې د هند سره همکاري زیاتولو ته تیار دی، خو د مقالې تر مخه د چین دریز داونې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په څنګه کې له خپل وزیر اعظم نه مختلف وو. بلخوان رسمانې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان د کردار په اړه اداریه کې لیکلي چې د ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د هڅو نتیجې مخې ته نه دي راغلي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له انساج ملاورو.
دی ډیپلوماټ مجلل کې ترمیاش بیجینګ ته د هند ولسمشر نریندر مودی د سفر وړاندې د چین وزیر اعظم لی کینګ یانګ انډیا ټوډے مجلې ته ویلي وو چین او هند له یو بل سره د مشترکه ګټو لپاره همکاري کوي او دواړه هیوادونه د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې له یو شان چیلنجونو سره مخ دي. د چین وزیر اعظم ویلي وو چې هیواد یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرمختیا او امنیتي ګټو په ښه توګه د خوندي کولو په برخه کې له هند سره ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري زیاتولو ته تیار دی، خو چین داونه د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمیټې کې د خپل وزیر اعظم له خبرو سره سم نه لاړو. د رپورټونو سره سم چین د هند د هغې هڅې مخنیوی وکړو چې د پاکستان لخوا د لشکرې طیبه د یو مشر او د 2003 کال د ممبئی بریدونو پلان جوړونکي زکی الرحمان لکوي د خوشي کولو پر ضد د دې هیواد خلاف په ملګرو ملتونو کې د اقدام غوښتنه کوله. مقاله لیکي د 2003 کال د ممبئی بریدونو وړاندې چین د هند لخوا د لشکرې طیبه په څلورو غړو باندې د بندیز لګولو لږ تر لږه درې هڅې شنډې کړې. په دغو کسانو کې حافظ محمد سعید، حاجی محمد اشرف، سعودي مشته د مالی ملاتړ کوونکي او محمود بهازیک شامل وو. مقاله لیکي د چین لخوا د پاکستان د اټمي پروګرام ملاتړ کولو تاریخ د ریکارډ تر کچې یوه معامله ده. بلخوا ډان رسپانه لیکي د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د ډیرو کالونو راهیسې هیڅ نتیجې مخې ته نه دي راغلي او بیا په خاصه توګه افغان طالبانو دې لړکې تل مختلف پیغامونه ورکړي دي. ادارې لیکي د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز یو وار بیا د ریاست لخوا پر دې خبره ټینګار کړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره به زمینه برابرول کې مرستې کوي. ادارې لیکي بلخوا افغان طالبان ډیر په تیزۍ سره د امن خبرو له لومړیو پړاوونو څخه د ځان لری کولو هڅې کوي. اداریا په پښتنې کولی سره لیکي آیا دا خبرې به د شروع کېدو نه وړاندې ختم شي او کنه. ډان لیکي دا ضروري نه ده. د طالبانو د ناصرو او په خاصه توګه د خلکو لپاره چې له طالب مشرتابه سره اړیکې لري دا یو عام خبره ده چې د مذاکراتو لپاره په خبرو کې شامل شي، خو په عین حال کې مشرتابه پخپله د خبرو مخالفت کوي او پرې هیڅ سمجھوتا نه کوي. د افغانستان د امن په خبرو کې د پاکستاني ریاست د زړه نازړه کېدو په اړه اداریه لیکي که څه هم ټولو خواوو دا منلي چې پاکستان پر افغان طالبانو اثر لري، خو د پاکستان اسټابلیشمنت او حکومت اکثره وخت دا دریس لرلی دی چې د پاکستان په افغان طالبانو هغسې زیات اثر نه دی لکه څرنګه چې بهرني طاقتونه او افغان حکومت ګڼي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
افغان حکومت فیصله کړې ده چې سباند 2 میلیونه کتابونه په یو میاشت کې دننه په افغانستان کې دننه چاپوي. د پوهنې وزارت وایي په دې منصوبه به 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او له دغو کتابونو به 2 میلیونه او یو لک زده کوونکي ګټه اخلي. صالح محمد صالح چې زمونږ همکار دی د ښوونځیو د شمیر د کتابونو په اړه یې د وزارت پوهنې او نشریاتو د مشر کبیر حقمل سره په دې اړه خبرې کړې دي او هغه نه یې پوښتلي دي چې د دغه منصوبې څه جزئیات دي.
دا د 2 میلیونو په شاوخوا کې کتابونو طرحه وه چې موږ د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو ریاست د ارزونو له مخې جدي ضرورت ورته محسوسېده. خوشبختانه د پوهنې وزارت په پراختیایي بودیجې کې دته پیسې وې، خو څه محدودیتونه د ډونرانو لخوا وضع سوي وو. د افغانستان د پوهنې نوي وزیر او رئیس جمهور همکاري وکړله او دا کتابونو د چاپ زمینه په افغانستان کې په دې ډول برابره کړه چې خارجیانو لږ تر لږه موافقه وکړه چې دا کتابونه به په افغانستان کې چاپېږي. متاسفانه د افغان داخلي مطابعو ظرفیت دومره نه و چې په لنډ وخت کې موږ ته دا 2 میلیونه جلده کتاب چاپ کړي وای. په آخر کې دوی د خپلو محاسباتو سره سم 2.1 میلیونه جلده کتاب چاپ ته ټټر ووهي چې تقریبا ټولې پروسې پای ته ورسېدې او انشاءالله په راتلونکو 2 ورځو کې به چاپ چارې د نن په کابل کې د لږ تر لږه 8 افغان کمپنیو لخوا پیل شي.
او د کتابونو د کیفیت په برخه کې بیا هم اندېښنې د خلکو سره سره په دې برخه کې تاسو څه تدابیر سنجولي دي؟ موږ درې شی په دې قراردادونو کې د معاملې نه کېدو وړ بللي. یو پکې کیفیت د کتاب ده چې زموږ له مشخصاتو سره سم باید دا کتابونه له 15 تر 30 ګرامه کاغذ کې چاپ سي، رنګه کتابونه به وي او له لوړ کیفیت به برخمن وي. دویم، تعداد د کتابونو کې چې په تعداد چارې کمپنۍ ژمنه کړې په هغه رقم به کتابونه راته چاپوي، کم به نه چاپوي. دریم هم د قیمت په برخه کې چې افغان کمپنیو به همیشه ویل چې کتابونه تاسو خارجي کمپنیانو ته ورکوئ، موږ نه چاپو. د دې لپاره چې هغه د اقتدارکاتو اصول په پام کې نیول سوي وي، موږ د نړیوالو کمپنیو د قیمت پر اساس د کتابونه داخلي کمپنیو ته ورکړي. جمع 15% نفع مو دوی ته په پام کې نیولی چې دا نفع داخلي صنایعو ته د افغانستان د تدارکاتو قانون په پام کې نیولی او د نړیوال بانک قانون هم دا حق ورکوي. له دغه دریو ټکو هیڅ صورت باندې موږ نه تیریږو او هر کمپنۍ په دې مکلفه ده چې دغه درې اصول په پام کې ولري، یو منظمه شرطنامه ورته جوړه شوی او د همغه شرطنامې پر اساس به انشاءالله په راتلونکي یوه میاشت کې دا کتابونه چاپیږي او بیا به ښوونځیو ته ویشل کیږي.
دغه 2 میلیونه افغانۍ چې د دې پروژې دپاره ځانګړې شوي دي، په دې کې څومره برخه پیسې بهرنیانو یا نورو هیوادونو ورکړي دي؟
100% پیسې د بهرنیو هیوادونو دي. یوه برخه یې ډنمارک حمایه کوي، د ډنمارک سفارت، او بله برخه هم یونیسف حمایه کوي. دریم ملاتړ کوونکی په دې کې زموږ د امریکې د متحدو ایالتونو پراختیایي اداره یا USAID ده چې وړاندې تر دې هم له موږ سره مرسته کړې وه. وړم کال یې د $10 میلیونو په ارزښت موږ ته 30 میلیونه جلد کتابونه چاپ کړي وو. USAID به د نظارت په برخه کې او د کیفیت ارزونې په برخه کې، یونیسف او ډنمارک به د پیسو په برخه کې په دې اړه له موږ سره مرسته کوي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625. د دې اعلان وړاندې مو د افغانستان د پوهنې د وزارت د نشریاتو د رئیس کبیر حقمل خبرې اورېدې چې وایي سباند 2 میلیونه کتابونه به په میاشت کې دننه په افغانستان کې دننه چاپوي. او اوس هم وخت شوی دی د کلتوري خبرونې د باختر ستوري د خبرونه تاسو ته زمونږ همکار باز محمد عابد وړاندې کوي. راځئ چې ورته غوږ شو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتو ادب کې د سفرنامې په اړه ریپورت ولرو. بیا به لوتلي افسانه لیکونکي نورالامین ایسوبزي سره د افسانې په ننو پرون یو مرکه ولرو او په اخیره کې به د علي اکبر سیل په غږ کې د هغه د مناجاتو یوې برخې ته تم شو. نمړي ریپورت ترازو. سفرنامه یا یونلیک داسې یو ژانر دی چې لیکوال پکې یو ځای، سیمې یا کوم هیواد ته د تلو پر مهال د خپل سفر حالات بیانوي. په دې وروستیو کلونو کې چې لیکوال په هیواد کې دننه او یا هم بهرنیو ملکونو ته سفرونه کوي، اکثره یې د خپل سفر خواږه او تراخه له نورو سره د سفرنامې په ډول شریکوي. دا چې پښتو ادب کې د سفرنامې لیکل څومره اړین دي یا دا چې د پام وړ کار ورته شوی او که څنګه، په دې رپورټ کې ورته تم شوي یو. سفر د عربی ژبې او نامه د فارسی ژبې کلمې دي چې د دواړو له ترکیب څخه سفرنامه جوړه شوې چې پښتو کې ورته یونلیک هم ویل کیږي. سفرنامه د هنري لیکونو یو ژانر دی چې لیکونکی پکې یو ځای ته د خپل سفر حالات انځوروي. سفرنامه یوازې گزارش یا راپورتاج نه وي، بلکې لیکونکی پکې د پیښو او انځورګرۍ تر څنګ د هرې پیښې یا ځای په باب خپل نظریات او احساسات هم رانغاړلی شي. د سفرنامې د لیکنې طرز د لیکوال د ذوق او سلیقې پورې اړه لري. پېښور پوهنتون کې د پښتو اکاډمۍ غړی ډاکټر احمد علي عاجز چې په سفرنامه یې پی ایچ ډی ډیګري اخیستي، وایي چې په پښتو کې د صدیق الله رښتین سفرنامې تر نورو هغو ډېرې خوښې شوې دي.
په سفرنامه کې 4 سفرنامې حق ادا کړې دي. استاد رښتین 10 سفرنامې لیکلې دي. دا هغه هنر دا دی چې زه به دا ووایم چې دا هغه وړې وړې جملې، سلاست، منظرکشي، سادګي او د هغه اقتصادیات، معاشیات او داغه جون زاگ ټول چکم دی قلم ته بداسې کلی انداز کې سپاری لکه لستون کې وای چورځي په لسترګو لولم دیم سړی چکم دی اغا زمونږ د دې سیمه نصر الله خان نصر د ام سفر چ دی د ام سفر نصر سی په خپل قلم کې کیمره ګرځوي نو بیزای بنوی
د ننګرهار پونتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد ببرک میخیل چې خپلې هم د امریکا سفرنامه لیکلی وایي چې سفرنامه باید په دومره قوت سره ولیکل شي چې لوستونکي خپل سفر کې ور شریک کړي.
لوستونکو ته خو یې تر ډیره ګټه دا ده چې یو څوک چې یو سیمې لیدلی یا یې نه لیدلی کې لیدلی یې هغه بیا بیا د خلکو په ذهن کې انځوروي کې نه لیدلی د یوې سیمې په برخه کې خلکو ته داسې معلومات ورکوي چې واقع دی په خپل هغه سیمې ته روان دی. همدارنګه تاریخي معلومات په دې کې وي د جګړو واقعیت په دې کې وي د خلکو کلتور په دې کې تمثیلیږي اقتصادي پرمختګونه په کې چې مخې ته راغلي دي سیمې په برخه کې د هغې په اړه معلومات وړاندې کیږي. دا به د لیکوال کمال وي چې هغه دومره دلچسپ کې لکه د یوې کیسې یا د یو ناول شکل ورکړي لوستونکي تر هغې پورې چې موضوع پای ته ونه رسوي پرې نه.
سفرنامه د هنري نثر داسې یو ژانر دی چې تر هر څه د مخه باید لیکوال منظرکشۍ ته پام ورواړوي. پېښور پوهنتون کې د اسلامي پوهنتون مشر پروفیسر عباسین یوسفزی وایي چې د طاهر افریدي افسانې ځکه خوښې دي چې منظرکشۍ ته یې پکې پام اړولی دی.
زموږ د پښتو سفرنامو په سر کې چې کومې سفرنامې راځي نو پایې کې زما سفرنامه د سید قانته بیګم یو سفرنامه ده چې د یورپ د یو څو ملکونو سفر پای کې د دغه علاقې د تهذیب او تمدن په حق له ډېر په ګټور انداز کې خبره کړې ده. د دې نه پس چې بیا ما کومې سفرنامې لوستې خصوصا د طاهر افریدي او سفرنامه ده لاړ شه پېښور ته او زه چې ځو کابل ته په هغې کې د دغه سفرنامې په کردارونو کې یو کردار زه هم یم. نو دې وجې نه هغه منظرونه چې دی طاهر صاحب دومره په جادوګرۍ باندې راجمه کړي دي او راخوندي کړي دي چې زه ګڼم چې پای کې د هغې سره د تاریخ سره سره هغه واقعات او هغه علم و ادب او د هنر نه ډکې جملې او خبرې د ادیبانو شاعرانو یا د منظرونو نه چې طاهر صاحب څه پخپله کشید کړي دي چې هغې کله لیکلي دي نو یقینا چې دغه ډېرې زما خوښې شوې سفرنامې دي.
د پښتو ادب استادان وایي چې پښتو کې داسې سفرنامې ډېرې کمې په نظر راځي چې پنی او تخنیکي لوازماتو ته پکې پام اړول شوی وي خو بیا هم په دغه برخه کې کړي کار ته د قدر په سترګه ګوري او تمه لري چې نوي لیکونکي به د سفرنامې ژانر ته پام ورواړوي چې په دغه برخه کې هم د پښتو ادب لمنه خیرازه شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو که د پښتو ادب افسانې ته وکتل شي نو څرګنده به شي چې نیمه پیړۍ د مخه چې کومو وتلو لیکوالو افسانې لیکلي نن هم ورته نوي لیکوال ګوته په غاښ. د افسانې د نن او پرون په اړه مو د وتلي افسانه لیکونکي نورالامین یوسفزی مرکې ته رابولم.
یوسفزی صاحب محترم، تاسې د یو افسانه نگار په حیث باندې که ما ته دا ووایئ چې په خیبر پښتونخوا کې چې نن سبا کوم زلمي لیکوال د افسانې په ډګر کې رامنځته شوي دي، د دغو افسانو ته تاسې په کوم نظر ګورئ؟
زلمي چې دی نو هغه ځان سره د خپل دور معروضي حالات هم راړي، د خپل دور موضوعي حالات هم، د خپل دور ستونزې هم، دا په خپل ځای ټیک کړل. او لکه څنګه چې ډاکټر اسرار صاحب ما ته په یو ټلیفوني مرکه کې وویل چې یه سړیا تا هم افسانه بس کړې ده او د ځوانانو د افسانې په نوم باندې څه بل څه کار شروع کړی دی، نو ته زموږ د پاسون رسالې له کله کله افسانه لیکه چې دا ځوانان ګوري چې افسانه څنګه لیکل پکار دي. زما خیال دی چې بعضې زلمي ښه دي افسانه لیکي، په افسانه پوهېږي، درې څلور کسه داسې شته. خو چې مونږ مجموعي خبره کوو نو لکه مونږ سره زمونږ د عمر یا مونږ نه لږ کشر عمر یا زمونږ د عمر سړی چې د فاروق سرور هغه خواري کوي د سویلي پښتونخوا افسانه لیکي، د جدید افسانې نه خبر دی. خو زما خیال دی چې لس پنځلس کاله په دې کې داسې افسانه چرته زما د نظره نه تیر شوې په پښتو رسالو کې یا په اخبارونو کې چې ډیرو خلکو لیکلي دي. ډاکټر نګهت یاسمین افسانې لیکلي دي، په بعضې کسانو ولې افسانې رالیږلي هم دي. افسر د بونیر زموږ یو ملګری دی، داسې نور زلمي دي چې رالیږلي هم دي، مونږ لیکل ولم کړي دي. او زما د نظر داسې افسانه نه ده تیره شوې چې هغه زه ځان ته راښکلی یم.
که وکتی شي نو د افسانې دپاره چې کومه تیوري لیکلی شوې ده دا تقریبا اویا اتیا کاله پخوا لیکل شوې. نن هم زموږ پښتانه زلمي په هغه تیوری باندې روان دي. آیا فکر نه کوئ چې دغه د نوي حالاتو سره د نوي رجحان سره د افسانې دپاره هم تیوري نوي شي؟
زما خیال دی چې دا تجربه خو وشوه په اردو کې، په انګریزي کې وشوه، بیا په اردو کې وشوه چې افسانه د خپل روایتي چوکاټ نه راووته او د علامت په لار باندې تجرید ته ورسېده او بیا په ټوله دنیا کې واپس روانه شوه. زما دا خیال دی چې افسانه چې کومه ده، یو داره چې موږ تجربه چې کوو کله او چې کوم موږ د نوي دور تقاضې کله رانغاړو په خپل تخلیق کې، نو دا خو موږ د ماهیت په لحاظ سره هم کولی شو. لکه زرونه چې موږ د سخت په لحاظ سره خامخا د یو څیز سخت روان کړو، لکه د سوونو کالو د سفر نه پس چې یو سخت جوړ شوی وي نو هغه رواني په مخ کې هغه ته د ارتقا د پړاو نه خپله تیریږي. دا څوک نه شي چې کینی او هغه له یو نوی شی جوړ کړي داسې په یو لمحه کې. زما خیال دی چې دې وخت کې چې کومه افسانه لیکلی شي نو دا هغه افسانه نه ده کومه چې د نن نسل کاله مخکې لیکلی شوه. د ماهیت په لحاظ سره هم، د جملو په لحاظ سره هم، د ټریټمنټ په لحاظ سره هم، خو بیا هم زه دا ګڼم چې کیسه چې ده نو دا د افسانې بیک بون دی او ځینې خلک د جدید افسانې په نوم باندې کیسه ردی نه ایستل غواړي. علامتي افسانې ما هم لیکلي دي خو زه دا ګڼم چې علامتونه مانوس وي او د کیسې خواږه په پس منظر کې وي، ځکه چې افسانه به هر حال د کیسې په بنیاد ولاړه ده. کچره دا مونږ دینه اپل کو نو بیا بس بل څه شی وی افسانه بنی. دا ټیک ته چې یو تخلیق کار که اسی یو ادب لطیف ولي کی یو نصری ټوټه ولي کی، نو هغه هم لکه د خلیل جبران بلا ترجمه شوی سيزونه دي په بلا چبو کې اوریدلی دی، هغه کې بیا هم زور دی. هغه ځان له خبره ده او چې سو پورې مونږ د سنب خبره کو چې دا افسانه ده نو مونږ به ګورو اصلي غوښتنې به پوره کوو، خو د جدت یا جدیدیت په نوم باندې به مونږ د اسناف او هولیا هم نروانه، ځکه چې هغې نه بیا انار کی پیدا کیږي او هغه بیا هر سړی به خپله خبره کوي به چې دا زه افسانه لیکم.
سبزه صاحب ستاسې مطلب دا دی چې هغه کومه تیوري چې لیکلی شوې ده هغه پنی لوازمات چې کوم تشریح شوي دي او تر موږ او تاسو را رسېدلي دي په هماغه باندې زلمي لیکوالو ته پکار دي چې افسانې
د خپل دور عصري تقاضې په ذهن کې وساتي، روح اثر او په عکه چوکاټ کې افسانه لیکي او بیا چې دی افسانه په خپل ځي. زه ګڼم چې د سنب په اس باندې افسانې چې کوم سفر کړی دی را رسېدلې ده او کله تجربې دا ثابته کړه چې د تجرید نه بیا واپس لاړله، نو زه وایم چې کیسه یې ونه بایلي. نور که څه تجربه کوي هغه نو دا هغه حق دی، ځکه چې هر دور ځان سره خپلې تجربې راړي، خپل سیزونه راړي، خو لکه کیسه یې چې افسانې وبایلله نو بیا ورته افسانه نه شي ویلې بل چې هر څه.
وروستۍ پوښتنه ده یوسفزی صاحب، که موږ او تاسې د نن نه نیمه پیړۍ مخکې کیسو ته تم شو، مثلا میر مهدي شاه باچا ولولو، قلندر صاحب ولولو، همداسې د هغه وخت سره امیش خلیل صاحب کیسې ولولو، یا نور زموږ هغه وخت سره چې مطرح کیسې لیکوالو اجمل خټک هم کیسې لیکلي، افسانې لیکلي، نو هغه افسانې او د اوسنۍ دور افسانې څومره بیلانس کولی شي، توازن یې څنګه؟
زما خیال دی چې موضوعاتو په لحاظ سره خو د نوي دور موضوعات او رجحانات لکه مثلا په جنسیاتو، په نفسیاتو، په یوازیتوب، په دې ګلوبلایزیشن دا چې کوم جنگ راغلی دی په دې باندې د موضوعاتو په لحاظ سره خو د نن افسانې ته بله خبرې راغلي دي. تیاره پریدي هم پای کې کار کړی دی، زما په بعضې افسانو کې هم شته، د فاروق سرور هم شته، د نور زبیر اثرت تی دي څومره پورې چې د افسانې د معیار خبره ده. نو زما خیال دی چې کوم معیار زمونږ کلاسیک جوړ کړو لکه دغه د شلمې صدۍ کلاسیک دی چې پای کې قلندر صاحب د افسانې لپاره چې کوم، زما خیال دی چې په هغې باندې مونږ یو انچ اضافه نه ده کړې، لکه د گجرې چې کوم معیار دی یا د نور زمونږ چې دغه دور کوم افسانه نگار دی، د افسانې د فن چې مونږ کله خبره کوو د هغې د فنی تقاضو، زما خیال دی چې تاسې څه مونږ دا نشو ویلی چې ګنې مونږ د هغې نه مخکې افسانه بوتلې ده. د موضوع خبره ټیک ده، موضوعات نوي راغلي دي او صرف یو سړی داسې دی چې زه ګڼم چې هغه لغوندې بعضې سیزونه د هغه نوي دي او هغه د فاروق سرور.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د وتلي شاعر علي اکبر سیل په خواږه غږ کې د هغه د مناجاتو یوه برخه.
دنیا د غم نه ډکا شور غوغا د زکا اسمان دے خړ پلوګو جوړ دے لړزان پزمکا نوراج دے د جنگ او جنون زدر نغوالم سکون د جنگ پرست لاس نیول غوالی سرکار ربا زما دلدار ربا تخوی کن فیکن زدر نغوالم سکون غرون بانده کلی دی کمی دخار کلی دی دهر گلاب پشندو دور لمبی بلی دی ٹول دی بے حال زبن زدر نغوالم سکن رنگ می دجون سانگل راولن او بہار ربا زما دلدار ربا تخوی کن فیکن زدر نغوالم سکن دوار ڈک ملکنا چپی چپی دی غرنا دا عباسی نو کابل چپی چپی سندنا مری می دتن دینش پن زدر نغوالم سکن جنت وطن میں یزیدانو تمس پارا ربا زما دلدار ربا
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نيز خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد وسي.
اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما زمان شرم دلے اخیر میں دہمت نا مرحلے او شرم دلے اخیر میں دہمت نا مرحلے او شرم دلے روانم حاصلے میں کلوی دلے پاسے دلے روانم حاصلے میں کلوی دلے پاسے دلے